درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ له لیسه کون کوزا پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واسمه ما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن دی لسم لوستا کله چې تاسو ټول کډر مونږ له لیسه کون کې بارته روغ جوړ او صحت مند او سیری او د صحت چمې بوم پتن کډر مونږ زکون کوم مکله دین چې زستا ستنن مزینه ولوست ویلکم د تاسو ټول خو ژوند کون کو صحه هله لرم چې تاسو ټول باید له خپل ځان سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو کول سي د سی د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې نظر سره ورکړي او پر اتلونکو وختونو کې نه یوازې د چي تاسو خپل بلکې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي کتر مونږ خو ځکه کوم کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور پنځه ګرځو زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست لري تر لسم لوست دی یعنی زموږ تاسو د نن ورځې په تر لسم لوست کې درسي اهداف شې یعنی هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی انرژي او پنړی کې د هغه اهمیت ویم د انرژي ډولونه دا هغه دوی مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو کدر مونږ غوښتل لې سکون کو د پراته او چاو دقت په هیله یم هله چې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جوګ لري چې کوم کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نن ورځې په نوی لوست کې لمرنې موضوع چې ده انرژي او پنړی کې د هغې د اهمیت اړوند ده لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو وروسته به د انرژي اهمیت پنړی کې وپیژنو د انرژي اهمیت په خپل پنړی کې څه دی او څه ته ویل کیږي لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو انرژي موږ ویل سو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داس ویل سو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي یعنی هغه توان طاقت او ته موږ تاسو انرژي ویل سو کوم چې موږ تاسو یو کار سرته رسولای شو باندې موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي هغه چې انسان ووسیږي یا هم ماشين ووسیږي دواړه انرژي ته ضرورت لري وروسته د هغې انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سرته ورسوي همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورځنی اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي همدارنګه موږ تاسو ویل چې انرژي په حقیقت کې خوځښت خورځه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګری صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي یعنی موږ تاسو کچيري اڅو تا کری سرتر سو لسی هم سرايه کارونه سرتر سو ترانسپورت چی کارونه سرتر سو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سرتر سو ټولنیس کارونه سرتر سو کلتوري کارونه سرتر هر ډول پالیا چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سرتر سو دا ټول موږ تاسو د ایو انرژي په موږ سره سرتر سوال شو کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو د کار کول توان ونلرو موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیتونه سرتر ورسو نو موږ ویلې سو چې دا انرژي که هم ستاسو د ژوند یو پراخه ساحه جوړ کړی ده نو د بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډېرو پخوا راهیسې څخه انرژي پېژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی د کورونو په روښانه کولو کې او د کورونو په تودولو کې کار اخیستی دی چې دغه پالیتونه کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو همدارنګه په منځنۍ پیړۍ کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو څخه د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د او وو ژرندې جوړې کړې دي چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اصلسم پیړۍ کې د بخار ماشين په جوړېدو سره د صنعتي انقلاب لپاره شدو څخه ورسته صنایع او بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلون ور برخصو نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پر راختیا و موندل چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستل او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارې کې پیاوړتیا لار هوار کړل او لای هم پرمختګونه رامنځته کړل چې دغه یو له مهمو پرمختګونو لجمول او کشمیر کې چې کوم چې په نړۍ کې انرژي یو لستر اهمیت لرونکو برخه لجمول او کشمیر کې هم چنان د دې ترڅنګ درنو زکونکو د شلمی پیړی په نیمایي کې د ګاز او نیوکلیر انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومنده چې د کار د فابریکو او د کارځایونو جوړولو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډولو انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیلې سرچینې چې دي په خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نفت، ګاز او اوبه، چې د دغه په هکله به موږ او تاسو نور معلومات هم په راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو انرژي وپېژندله او د هغې اهمیت مو په نړۍ کې وپېژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. دا چې موږ او تاسو انرژي وپېژندله، موږ او تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بله وینا سره، موږ او تاسو داسې ولوستل چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځمره ژوند کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیلې انرژي شته چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېره بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري، له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هستهیي او حرارتي انرژي هم شته چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په حقله په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پېژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه شي څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي چې د اوبو، باد، لمریز، هستهیي او حرارتي برېښنا نو کچېرې موږ او تاسو واخلو، له هر یوې په حقه موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده. نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي او د دغه برېښنا یې هم برق شي دي. زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولی دي هغه دا دي. لومړنی چې دي په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي. که چېرې په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسېږي او دایمي واوسېږي، جاري واوسېږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د پراز روڼوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنې د سیندونو دغه کوم تګلور یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخې موجودې واوسېږي، په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دی کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلو. نن سبا زموږ او ستاسو ورځنی ټوله کارونه چې دي په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي، چې موږ تاسو خپل د ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسوو. نو موږ ویلی شو چې دغه برېښنا زموږ او ستاسو د ژوند یو له مهمو برېښنایزو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ او ستاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پېژنو، چې بادي برېښنا څه ته ویل کېږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کېږي. درنو زده کوونکو، نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دي په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره ګړندې لاره ده، چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایلونه چې دي ډیره اندازه ډیر کار وکوي او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه ده، او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی سو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو لمریز انرژي یا هم د لمر انرژي موږ تاسو لولو چې په انګلیش کې موږ تاسو سولر انرژي ورته وایو، چې دا یو عام اصطلاح ده، او دغه د لمر انرژي چې ده یو لویه منبع چې ده په خپله د لمر وړانګې دي چې تودوخې په بڼه باندې ځمکې کورې ته رارسیږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د څپو په بڼه سره لېږدول کېږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو څپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای شي، د دې سرچینې زیرمه کېږي، او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کېږي، په کمه اندازه سره کار اخیستل کېږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کېږي، او له بلې خوا څخه لمریز سولرونه لږ برېښنا تولیدوي، نو ځکه لمر څخه ترلاسه کېدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کوم وخت چې لمر واوسېږي، یعنی دغه کوم شمسي یعنی چې دي موږ تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځینې کوو، یعنی د شمسي چې ده په دغه کومه بیټري چې ده د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو بل چې ده په خپله هستهیي برېښنا ده، هستهیي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کېږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتومونو کې موجوده ده، چې دغه هستهیي انرژي د سپونده توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو ته راځي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي، او دغه هستهیي انرژي یو لوی خطر د رادیو اکتیو یعنی هستهیي وړانګو څخه دی چې دغه د یو رنګ ازید دل چې دغه خطر رامنځته کړي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا او اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي، نو د دغه توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو ونو بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کېږي یا هم سبب ګرځي. چې دغه هستهیي انرژي کښته چې دا د لږ سون توکو په سوځېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هستهیي انرژي سون توکي د ډبرو سکارو نیپتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري، او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتومي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي، چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیه په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتومي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کېږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی، او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کېږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کېږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل، او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړئ، او درېیم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم اهلا واحترامات مقبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زه برښنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرف واس پېما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتن می درنو سکون کو د چز مرستا سو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن دیر لسم لوستې نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو د تیر ورځې لستونه لخلو زرن سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړی او سړي او سم معلومات مو تر لاسه کړم قدر مونږ څنګه کو از مرستا سودنن ورځی در لسم دوست درسي موضوعګان یې هم درسي اهداف چې نن ورځ به مرستا سپولست کول ولو عبارت دی له لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه په هیږي دویم بودایي او هندویز دینونو او پیژندل دریم د نړۍ مهمې ژبې او څلورم عربي ژبه دا هغه څلور مهمې موضوعګان دي چې نن ورځ به مرستا سپولست کول ولو او په حق لبه په پښپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو نو تاسو ټول قدر مونږ څنګه کو د پراته وجو د کټ په هله ما هله د چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو سم ماتر لاسکری روزه کون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځوس مړ استاد سودنن ورځی د نوی لوس په لمړنۍ موضوع چې ده د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لدان نن ورځ موږ راو تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو و پیژنو او د هغوی په حق لبه معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کوم هیوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي خوشو سکون کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لاري او ترکی معنا ورکی نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تاسو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې د کانفوسیوس اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د کوم او ملیت په دغه عقیده باندې ولاړ دی دغه د تاتویزم دین کسان چې دی درنو ځکون کو په خپل په یو سل 15 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه رسمي شوی دی چې د هغه په نوم یې مبعد جوړ کړی دی نو څومره زیات پرمختګ په هغه وختونو کې نو کړنی بیا ورسره د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کړی شو دل سونو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله لدی څخه ورسره تاتویزم په سازماني باندې سره رسمي دینونو له جمهور څخه وشمرل سو همدارنګ کدر مون زده کون کو د شینتویزم دین په خپل شینتویزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دی او د جاپان زیات شمیر کسان چې دغه دین پیروان دي د دغه دین لمخې څخه دغه کسان چې دی زیات شمیر کسان چې دی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې ستا حتی دی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه شمیري دغه دین چې دی د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود وو سیږي نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دی زیات شمیر د شینتویزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتویزم دین چې دی د جاپانیانو ډیر پخوانی دین دی چې ورسته یې د کانفوسیوس او بودایي دینونو تر اغیزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ باندې د ادب انانات او مقدس زینو زهرات او جشنونه دي همدارنګ عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاتره هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل وس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویم موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په حق ده موږ تاسو باندې ورس په لوس کې بودایي دینونه او هم چې نه هندویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل وجه ځکه کو د بودایي یا هم بوده دین چې دی له میلاد څخه 15 پیړۍ مخکې رامنځته شوی دی نو د هغه موسس چې دی په خپل د سیدراتا په نوم سره یو شاهزاده و چې دیش کال عمر یې درلود په دې لار کې بریالیتوب ترلاسه کړل او د ګوتاما لقب ورته ورکړل شو لکه څنګه چې دا شخص پوهی او حقیقت ته رسیدل وو نو د بودا اکل او پولیسو په نام سره ونه مول سو او دغه د پولیسو په نوم ورته ورکول سو نو موږ ویل سو بودا کلمات چې د خپل د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی دا باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات شهوات او غضب و پیژني او هغه کنټرول کی یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تعاملات لري، شهوت لري او همدارنګ غضب لري، نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګ کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا ده، چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند، جاپان، چین، مغولستان، تبت، برما او کمبوج، تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره شوي دي. او مقدس ښارونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي، چې دغه دین د کمبوج، بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل شوی دي. همدارنګه موږ او تاسو ویلی سو چې دغه د بودا مجسمه لومړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړه شوې وه، نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکي ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فوریکو څخه ګڼل کیږي. همدارنګه کدر مون زده کوونکو بل برخه چې د زموږ استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی، نو هندوئزم دین چې دی په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندوستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې درلود چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی د دغه دین پیروان دي. لکه څنګه چې نوم هندوستان دی، نو همدارنګه د هند زیاتره شمېر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي. د دې دین ځانګړتیاوي چې دی په خپل درنو ځکونکو د روح تنسوه دی چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپلو نیکو او بد عملونو مسؤل دی او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب ویونکي کوي. هغوی په باور که چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي، نو روح یې د ښه سړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي، او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي. یعنی دوی دا په دغه عقیده لري. او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زده کوونکو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعت کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پر رعایت سره به بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږي او هوسا ژوند خاوندان وسي. او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره، او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ورکړ دی، او بل شیوا دی، شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره یاسي. چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یا هم برحمانیانو ودا انم ورکړ دی، چې دغه کتاب د هند اریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی، او د هند د پخوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه اوه پیړۍ مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی. نو درنو زه کوم کو تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. همدارنګه درنو زه کوم کو د لوست په بل برخه کې تاسو ټول کدر مون زده کوم کو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شمه صفه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلومات په توګه سره. په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی، د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین، بودایزم دین، تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسدي شمیر در کړی دی چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي. چې د هغو له جملو څخه لومړنی په لیست کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده، چې په اندونیزیا کې 3.4 سلور پیسده کسان په هندوئزم دین باندې پیرویان دي، او په انګلستان کې 1% خلک هندوئزم دي، بنګلاديش کې بیا 2.4% دي، او همدارنګه د دې تر څنګ په بنګلاديش کې 0.6% چې دي د بودایزم دین پیرویان دي. همدارنګه نور هیوادونه په پرله پسې توګه سره تاسو په جدول کې درکړي دي. تاسو کولی شئ د جدول څخه په استفاده منظم توګه سره د دینونو په حق له او د هیوادونو د په لویانو په حق له معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپیژنو. د نړۍ مهمې ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لمړی موږ تاسو ژبه پیژنو چې ژبه څه ته ویل کیږي. ژبه په خپل د پهولو او راپهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولای شو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبې په وسیله سره یا هم موږ باید شو ژبه د صوتي سمبولونو د کارردي کسبیدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې ترڅنګ که درمن او ګلاري زده کوونکو ژبه پخپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کیږي، چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریشې لري، نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دي په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه پخپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پخپله د اندوا اروپایي ژبې دي، چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده، چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین، بلانتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک او همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوې ده. په بله بی برخه کې پخپله نیکرو ژبه ده، چې نیکرو ژبه پخپله دوه ژبې پکې شاملې دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چاده په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده، چې د بانتو ژبه د کانګو، زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده پخپله همی او سامی ژبې دي، چې سامی ژبه پخپله د عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت، لیبیا، الجزریه، مالی او په مرکش کې مرواجه ژبو له جملو څخه شمېر کېږي، چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه همی ژبه ده په حبشه او الجزریه یا هم نایجر او سنګال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې تر څنګ ترکي ژبه دي، چې په ترکیه کې، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان، چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. ام منګولیایي ژبې دي، چې منګولیایي په خپله منګولیا کې، مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده، چې په خپله د سایبریا په شمال کې، په تیره بیا په تایګا او تندرا سیمو کې مرواجه ده، یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې تر څنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي، چې د جاپان په ټاپوګانو کې او یا هم په کوریا په ټاپوګانو کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو عربي ژبه پیژنو، چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ او تاسو کولی شو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده. نو له همدې امل څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویل سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده، خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې امل څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبه قاعده زده کړي او په هغه باندې وګوږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي، نو قاعده او تدوین او واضح کول په ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبه په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده، چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده عربي ژبه باندې خبرې کوي. 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د ټول کډرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړئ، دوم بودایي دین تشریح کړئ، دریم ژبه تعریف کړئ. نور نو کډرمن زده کوونکو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت لا پامان.
لو رزه تختم چلا شور ډکستا غوند دا ای های ستا غوند دا شپه تپنا وړ ماش په چپا حل چپا دا زما غوند دا لو رزه تختم چلا شور ډکستا غوند دا ای های ستا غوند دا شپه تپنا وړ ماش په چپا حل چپا دا زما غوند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دخته که شاید دمیلی قتل شوه و دغی دخته که اوز هم دزل در از آغم دیده دزل در از آغم دیده شپیتا پناوڑه ما شپا چوپا هل چوپا دا زمان دیده لورا زی تختم چلا شورا دکستا بنده دا آئی حیستا بنده دا شپیتا پناوڑا ما شپا چوپا هل چوپا دا زمان دیده